یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه بحث کوي، نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکل یم. دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورې چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت په ټول په دې برلاسي کړی چې د کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه بللې ده. او تمه ده چې نن د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند امي کوني باریت ته رایه ورکړي. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړی چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي چې بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې بنگلاديشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکه ښار کې د افغانستان د سولې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې هم په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لوی غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده ګڼلې، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنگ روان دی او تر اوسه د اوربند ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په کابل ښار کې نن سهار د ماین چاودنې درې ملکی کسان ټپیان کړل. امنیه قمندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مقناطیسي ماین د شپږمې حوزې اړوند حاج نبی ښارګوټي کې د ملکیانو پر یو موټر وچاودېد. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراود کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي طالبانو هلته د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې ځوابي ډزو کې دا مرګ ژوبله ور واوښته. وزارت ادعا کوي چې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې 11 میله وسلې هم پاتې دي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان له مرکز ترینکوټ او دهراود ولسوالۍ شاوخوا سیمو نه وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډېر خپرېږي. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دی. که څه هم پرون یک شنبه بریدونه دوام درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلامیه کې وویل چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغلته د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوي او دا درېیم ځل دی چې د پای ته رسېدو لپاره اوربند اعلانیږي. دغه ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبرېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ټویټر د دغه اوربند مبارکي ورکړي او لیکلي دي چې د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته د اوربند د مراتبولو د هوکړې مبارکي وایم. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر جګړه شاوخوا میاشت وړاندې ونښته چې تر اوسه پکې دواړو خواوو ته نږدې زر کسان وژل شوي دي. که څه هم چې پرون اوربند ټینګ شوی و، خو نن چې دوشنبه د دواړو لورو یو بل د اوربند په ماتولو ملامت کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن دوه واره د دوی سیمې پر راکټونو باندې لګېدلې دي. او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوماند امي کوني باریت ته د باور رایه ورکړي. تمه کیږي چې د سنا جرګه چې پکې اکثریت د ډیموکراتانو په لاس کې ده د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندید ته د باور رایه ورکړي. پرون هم په سنا جرګه کې د یا پروسیجری رای اخیستنه وشوله چې په نتیجه کې د سنا غړیو 35 په 40 باندې رای ورکړی ده. امی کانی باریت سره د دموکراتانو کاندید جو بایدن او پټوله کې دموکراتان جوړ نه دي. که چیرته امی کانی باریت بریالی شي او د سنا جرګې رای واخلي، په دې سره به د سترې محکمې غړي پوره شي او په نتیجه کې به شپک کسان د محافظه کارانو په ډله کې وي او یوازې درې کسان به په مقابل لوري کې وي، چې په دې ترتیب به د سترې محکمې د څو لسیزو تشکیل ته یو بدلون ورکړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په افغانستان کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسی جرګه نن د هیواد د امنیت په اړه بحث کوي. د ولسی جرګې بحثونه څومره له امنیت سره مرسته کولی شي او مخکې له دې څومره مرسته کړې، دا موضوع به د ولسی جرګې له یو پخواني غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د پکتیکا په مرکز کې د یو کور مخې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې څلور ماشومان وژلي دي.
د پکتیکا ولایت مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باز بختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان یې ځای په ځای شهیدان کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړي. آیا د دې احتمال شته چې د افغانستان د سولې خبرې د وروستیو لانجو له کبله وځنډیږي؟ په دې اړه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې خبرې وکړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس برید. په دې برخه کې امنیتي چارواکي په بېغورۍ تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه غلي دي او باید نور له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسی جرګې د وکیلانو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي ادارو څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې.
بله، د دوشنبه د عمومي، البته د ولسی جرګې د دوشنبه عمومي غونډه کې د دغه جرګې اکثر غړو په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو همدارنګ د وضعیت په اړه بحثونه وکړل. لدې ډلې مهدی راسخ د دغه جرګې یو غړي وویل چې په دې وروستیو کې په کابل کې پیښې، امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. هغه اشاره وکړله په کابل کې د کابل دشت برچی سیمه کې د دانش کوثر په نوم یو روزنیز مرکز برید پاړه او وی ویل چې امنیتي چارواکو په دې اړه بي غوري کړې ده. دوی وویل چې حکومت په دې برخه کې مسؤلیت لري او باید د خلکو امنیت په اړه ژمن ووسی او بالاخره د خلکو امنیت باید ونیسي.
حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې له خپلو خواوو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
تکل صاحب، د دغه جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ټینګار وکوه چې باید د دغه پیښې ورته نورو پیښو په اړه حکومت څېړنې وکوي. همدارنګه د دې غوښتونکي سول چې امنیتي مسؤلین دي د وروستیو پیښو په ځانګړې توګه په تخار کې د دوی په خبره د 500 امنیتي ځواکونو د وزل کېدو، همدارنګه د دغه کورس د زده کوونکو د وزل کېدو او زوبل کېدو په اړه وویل چې باید دوی له خپلو دندو استعفا وکوي ځکه چې په خبره یې نسی کولای نور په هیواد کې امنیت ونیسي. باید ووایم چې تر دې وړاندې خصوصا په کابل کې چې کوم برید وسه په دشت برچی کې د دانش کوثر په نوم په دې روزنیز مرکز کې تر اوسه پورې کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې 24 کسان وژل شوي دي او 18 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې اړه نور زیات نړیوال خبرګونونه هم وو. موږ یې په اړه په راپورونو کې موضوعات درلودل. په دې اړه به د ولسي جرګې د نورو مسایلو په اړه په نورو سرویسونو کې هم مسایل خبر کړو.
ډیره زیاته مننه له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د ولسي جرګې د نننیو بحثونو په اړه جزئیات راکول. ولسي جرګې نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه په تیره د وروستیو حملو پر مسایلو بحث وکړ. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت لپاره یو ولسی ځواک جوړوي. د چارواکو په وینا په دې ولسی ځواک کې به زر جنگیالي شامل وي. د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ځواک صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د دې ځواک د جوړولو هدف څه دی؟ د دې ولسی وسلوال ځواک مننه ځواک صاحب. د دې په داسې حال کې چې افغانستان دولتي رسمي وسلوال پوز لري، دا ولسی ځواک د څه لپاره جوړیږي؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمو چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګیږي او یا هم هلته حملات کوي، دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، که هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې وي، خپله وګه په اوږه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او من د تعلقاتو په وړاندې باندې حل پوهېږي.
بله ځواک صاحب، دا به د دې د تشکیل په اړه راته ووایي. دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییزه اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي، یا د دې تر څنګ مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي، تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک ووسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې ښودل شوی په هماغه شکل باندې خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دوی وتوانېږي په سیمه کې وسلوالو مخالفینو حملات دفع کړي.
بله، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنگیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، بنګړی پروسه روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. بلان دا خپل سره ویلی شي او دوی خپله کله چې دوی لیکو ته دوی شاملېږي، دوی پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې. نو بنا د خسره د شرخان عملیاتي ځواکونه په لیکو کې شاملېږي، دا هم په دغه شکل باندې یو عملیاتي چاره لري چې هغه په مخ وړل کېږي او په منظم شکل به دوی شاملېږي. وروسته به هغه څه دوی خپلې دندې مخته وړي چې د روزنې برخه هم لري، چې روزنه ورته ورکول کېږي او انشاءالله دا به په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو سره یو ځای د پولیسو، اردو او نورو سره په جنگ کې هم هم اخلي تر څو چې د استوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې خبره هم وکړي.
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې له ازادۍ راډیو سره یې د یو ولسی ځواک د جوړېدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زر تنه جنګیالي ولري او نوم دوی اتلان پریښی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. احمدزی صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول غواړم مخکې لدې چې د اتلان ځواک په اړه تاسو نظر وپوښتم. فکر کوئ چې ولسی جرګه تر اوسه پورې چې دوی کوم بحثونه کړي دي، تر اوسه پورې د هیواد په امنیت کې د دوی ونډه او د غونډو خبرو اترو اغیزې څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ریدونکو ته سلامونه ونې کې هېدې. مننه کوم چې تاسو اساس وخت کې تاسو د ولس غږ همیشه پورته کړی دا او کوشش مو کړی دا چې د مظلوم ولس غږ څوک واوري. واقعا په افغانستان کې ملت د دواړو جوانبو لخوانه د فشار لاندې دا کاغه طالبان دي. روزانه ملکی تلفات موږ تاسو په صلاح ولرو همدار هم ته د حکومت لخوانه هم نو ملت مجبور اوسو چې دوی لاس په کار سی او خپل ځان نه دفاع وکړي. آینده لپاره ته بندغه مشکل بوي. موږ تاسو دغه یو معمول لیدلې د نه فعلن یو مثال در کولای سم دی علي پور په نامو معنی چې هغه داسې خود مختار وسلوال اخر هم دی یو بغاوت اعلان وکړ. نو که نتیجه نه لري چې بغیر د دولت د چوکاټ نه څوک مسله سی او یا دغه برنامه شروع کړي، خو خلک مجبور سوي دي ځکه چې نه حکومت دفاع دي دوی د ژوند وکړه او نه طالبانو. دواړو خواو نه دوی په تکلیف کې دي. نو ملت مجبور ده چې خپل ځان په خپل دفاع وکړي او خپل غږ په خپل معنی اوچت کړي.
بله،
نو موږ هم دغه رقم ته برنامه لرو چې د ولس غږ څه رقم ته کولای شو چې نړیوالو ته ورسو. ځکه په افغانستان کې په صلحا او په صدرې ساتو کې موږ زخمیان او شهیدان لرو، خو نړیوالې ټولنې خپل خوله بنده کړې ده او سترګې پټې کړې دي. تاسو ګورئ چې په خارج کې یو نفر چیرته په حادثه کې هم تلف کیږي، دغه څلور وساته سی این این، بی بی سی او نور رسنۍ دغه مورد کې بحث کوي. خو په افغانستان
احمدزی صاحب که لطفا د ولسی جرګې د باسونو د اغیزو په اړه خبرې وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړو څومره خپل ونډه ترسره کړي.
ولسی جرګې خو نور څه سرایت نشته، خو هماغه مایک ته او د مایک لارې نه تاسو ګورئ چې روزانه د مملکت په امنیت باندې دوی خبرې کوي او دغه تشویشونه د ولسونو له رسنیو سره او حتی له حکومت سره شریکوي. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې یو استخباراتي جنگ ده چې هغه نه حکومت اوس دا توانایي لري چې د هغې مقابله وکړي. ځکه د نړیوالو سره چې استراتیژیک تړون موږ کړی و په همدې بنیاد اوسې دوی نړیوال تروریزم له منځه یوسي او موږ سره همکاري وکړي. خو بدبختانه اوس نړیوال په خپله معنی هماغسې دوی به تروریستان ورته ویلې، دوی په خپله ډیلونه شروع کړي دي. افغانان بدبخته همدغه رقم ته په میدان کې پرېښي دي. تاسو وګورئ د دشتي برچی پیښه چې تر اوسه پورې طالبانو مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی، خو طبعا په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې هم شته ده.
بله،
نو دا خو یوازې د افغانانو مکلفیت نه ده، ځکه موږ همیشه د نړیوالو لپاره خپلې قربانۍ ورکړي. مثلا د داعش په مقابل کې یا د القاعده په مقابل کې، داعش القاعده د موږ لپاره کوم خطر نه و، هغه د نړیوالو لپاره خطر و، خو موږ ځان ورته ډال کوو د نړیوالو د ساتلو لپاره دا قربانۍ ورکړې ده. خو بدبختانه چې نړیوالو اوس موږ یوازې پرېښي یو.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس هم قدرمنو اوریدونکو د خبری مجله په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ترابلم چې ناجی صاحب یې چمتو کړی دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. ښاغلی غوریانی د افغانستان او پاکستان د 2000 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غوریانی به پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان د 2000 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې وینا هم وکړي او د افغان سوداګرو د ستونزو په هوارولو ټینګار وکړي. دغه ناسته نن دوشنبه په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړیدل، د مالونو ځنډیدل او په لارو کې اخاذیو اخیستل د سوداګرو له عمده ستونزو دي. د افغانستان د مالی وزارت له لوري د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه پورې 115.5 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي چې دا د تیر کال په پرتله 12% کمښت ښیي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین د دې سبب شو چې عواید راکم شي. نوموړي وویل چې تیر کال 155.4 میلیارد افغانۍ راټول شوي وو او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.80 افغانۍ، یو یورو 90.40 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 6.15 افغانۍ، زر ایراني تومان 2.95 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.50 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.50 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورځو یو نړیوال موضوع ته ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوی ټینګ شوی بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړی دی. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباغ په لنجمن سیمه کې د دوړو خو ترمنځ دا نازک اوربند سر لنن سهاره عملی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت راپور کې ووري. ان صاحب د اسکایپ په مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات اوروي. ان صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ په هر صورت سوچې زمونږ اړیکه له اجمل ان زمونږ له همکار سره جوړیږي. ورزو یوې بلې موضوع ته. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یکشنبې ورځې په سهار د هغې پیښې عملاً به ډیر ژر پیدا او قضایي عدلي ارګانونو ته وسپاري چې د یو کور مخې ته یې ماین ځای پر ځای کړی و. په دې پیښه کې 4 ماشومان ووژل شول. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویانش محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د ولایت د مرکز خرنې اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چودلې چې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باز بختانه په وړو ماشومانو باندې چودنه کړې ده او 4 تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې چلای او درې هلکان دي. دغه چودنه په داسې مهال کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلي د پریښودلو ګواښ کړی و. نوموړې ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پیښې خلاف لاریون وکړ او د جنګ له دواړو خواوو یې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پیښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هېڅ چا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې چا اول ورسره داسې ظلم کړی.
بیا د ایمان مسجد د ملنګ کره دغه په مېلمستیا باندې راغلی و. ماشوم د اتي خبر نه له کومې خوا چې شهادت ورسېدل کومې خوا ماین ورته کېښول، چا سره کومه دښمني کوم ایناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا والي مجیب الرحمن څمکني وویل چې د پیښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به پایده او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ حکومت او دولت دا وعده دې کوو چې د تاسې د دغې ډلو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي. همدا اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تاکینات نوی حاصل شوی زه هم ځان کنی پدې نه کړم.
هڅه مو وکړه چې دغه پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالي نشو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او اوس په ناګورنه قرباخ کې د نوی بشر دوستانه اوربند په اړه راپور ته ورزو. په دې سیمه کې نازک اوربند لنن سهاره عملی کېږي، خو آذربایجان او ارمنستان لا د مخه یو بل د اوربند نه په سرغړونه تورنوي. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویل آذربایجان څخه د توغندیو پر وژغوښتل کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړاوی شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپیانین پر خپل ټویټر لیکلی له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې ثبت شوی. نوموړی زیاته کړې چې آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري ویشتې. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې هم له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي خبر ورکړی چې د دې په وینا په ځایي وخت د 8 بجو او 15 دقیقو په شاوخوا کې د ازري ځواکونو لخوا ځینې ارمني اهداف په نښه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت هم ورته یو بل رپورټ خپور کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې ارمنی لوري په اوربند کلک شمن پاتې شي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو ارمني ځواکونه یې تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو 4 اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوخت دي، دا ترمنځ د دې جګړې د درولو دریمه هڅه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 2 اونۍ مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم اوربند ته د دواړو لورو د تعهد ستاینه وکړه. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل د آذربایجان ولسمشر او د ارمنستان صدر اعظم ته مبارکي ورکړي. د ټرمپ وینا تر نیمې شپې وروسته یې په اوربند هوکړه کړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسه او روسیه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنیوا کې د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجاني او ارمني ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ د دواړو خواوو لخوا روان دی او یو بل تورنۍ چې د کړکیچ د سولې هواري مخه نیسي.
اجمل انو چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنه قرباخ کې د نوي نافذ شوی اوربند او د دې اوربند د ماتېدو د ادعاو په اړه جزئیات راکول او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډیز سره راته وایي چې پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
هشت صبح رسپانی چینگار کردی چه لوربند پرتا ده سولی ده مذاکرات و دوام ده وقت زایا کول دی. رسپانی لیکلی که چه هم لومده ورد جدا سرگنده وچه ده سولی پروسه با ده تاوتریخوالی ده زیادی دول عمل شی زکه پا وینای ده سولی خبرو لپل سره. طالبانو تا ده انگیزه ور کرد شوا چه ده تاوتریخوالی پا زیاده ولو سره حدسه وکلی چه دیره سیمی پا ولکه کی ونیسی او قوی دریز خپل کلی. خوب رسپانی هم دارنگه چینگار کرده چه ده سولی پا پروسه کی لطالبانو طالبانو د اوربند غوښتنه یوه تیروتنه ده، ځکه په وینای چې طالبانو ته جګړه یوازینۍ وسیله ده او دوی له دې لارې سیاسي مشروعیت په لټه کې دي. مسیر ورځپاڼې بیا په کابل کې پر کوثر تعلیمي مرکز د برید په اړه پوښتنې مطرح کړي. ورځپاڼې لیکلي د دغو بریدونو پړه چې په ظاهره کې داعش اخیستې خو په اړه یې خپره شوې اعلامیه مشکوکه ده. لیکوال ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې له هماغه پایله د استخباراتي کړیو لخوا د یو لاس پاک په توګه کارول شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور اوس هم له دې بریده ښکاري چې د مشخصو سیاسي موخو لپاره شوی او استخباراتي کړۍ پکې لاس لري. د ورځپاڼې په وینا له څه وخت راهیسې په منظم او سیستماتیک ډول هڅه روانه ده چې د سولې هره هڅه شنډه شي، د جګړې دوام ته لاره برابره شي او نړیوالو او افغانانو ته داسې یو تصویر ورکړل شي چې د سولې خبرې نه بریالۍ کېږي او که بریالۍ هم شي نو د جګړې لپاره به نورې ډلې او په ځانګړي ډول داعش وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د شنبې ورځې برید ستر جنایت یاد کړی او دغه پیښه یې غندلې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو وشل او هغوی ته زیان رسول بشري جنایت دی او له اسلام سره په ټکر کې دی. ورسپانې لیکلي چې د هیواد په نورو برخو کې د جګړې ډیر زیان ملکي وګړو ته اوړي او دا ټول زړه بوګنوونکي پیښې دي چې په پرله پسې توګه جنایتونه زیږوي. لیکوال دلته نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه هم مسؤل بللي چې باید د دا ډول پیښو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي.